د مخم شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو په وروستۍ مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي 15 پخواني طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د ګوانتنامو له زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې هرکلی وکړ. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جنا قال کوزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا جمهور رئیس وایي کچېرې خوشي شوي طالبان یو ځل بیا امریکا ته ګواښ مخامخ کړي، متحده ایالات د نیولو توان لري. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان په افغانستان کې د ګواښونو سره سره د خپل نوي ماموریت پیلولو ته چمتو ده. او د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ممکن د جوازه په 2 اعلان شي. اور خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکایي پوځي بوی برګډال او 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له کانګرس سره مشوره کړې ده. ښاغلی اوباما د پولند په مرکز وارسا کې د خبرو پر مهال وویل کچېرې خوشي شوي طالبان یو ځل بیا امریکا ته ګواښ مخامخ کړي، متحده ایالات د هغوی د بیرته نیولو توان لري. په عین حال کې په ناتو کې د متحده ایالاتو سفیر ډګلس لوت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په دې اړه چې آیا خوشي شوي طالب بندیان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي خبریالانو ته وویل:
It's too soon to tell whether this exchange
دا ډیر وخت دی چې وایو پر روانې ونی کې د بندیانو تبادله به د کوم څه پیل وي. موږ په یقین سره هیله من یو چې داسې څه وشي، خو دا تبادله د دغه مقصد لپاره طرح شوې نه وه. دا په ساده ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د یادو کسانو د تبادلې لپاره طرح شوې وه. د تیر شنبه په ورځ امریکایي پوځي بوی برګډال او په ګوانتانامو زندان کې 15 تنه جګپوړي طالب بندیان د قطري چارواکو په منځګړتوب خوشي شوي ول. د ناتو عمومي منشي اندس فوق راز موسن وایي دا سازمان په افغانستان کې له ګواښونو سره سره د خپل لوی ماموریت پلي کولو ته چمتو ده. ښاغلی راز موسن نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل له دې وروسته به ناتو ځواکونه افغان امنیتي قواو ته د روزنې همکارۍ او مشورې ورکولو دنده ولري.
موږ په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدو پورې 2 لرو. په عین حال کې موږ د نوي ماموریت لپاره هم پلان نهایي کړی دی چې په هغه کې د راتلونکي کال څخه د افغان ځواکونو روزنه، همکاري او مشوره شامله ده. موږ دغه پلان هغه وخت عملي کولای شو چې یو قانوني چوکاټ ولرو. له ګواښونو سره سره زه ډېر باوري یم چې موږ به د دې ماموریت پیلېدو ته چمتو اوسو.
We have made in Afghanistan.
د ناتو د 28 غړو او د ایساف د همکارو شلو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې روانه ده. یوې جګپوړي امریکایي چارواکي په افغانستان کې د نړیوالو عملیاتو لپاره د تاجکستان او قرغزستان د ملاتړ ستاینه وکړه. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیرې نیشا بیسوال ازادي راډیو سره مرکه کې له قرغزستان نه مننه وکړه چې بشکک ته نږدې د ماناس هوایي اډه د امریکایي ځواکونو په واک کې ورکړې وه او دا اډه د افغانستان د عملیاتو لپاره ډېره مهمه وه. د امریکا متحده ایالاتو د ماناس هوایي اډه نن د اجارې د نیټې له پوره کېدو څخه یوه میاشت مخکې په رسمي ډول وتړله. بیسوال دغه راز له تاجکستان نه مننه وکړه چې په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو ته د شمال لارې په پرانستلو کې پوره مرسته کړې ده. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په څلورمه علني غونډه کې د جنوب لویدیځ زون د ولایتي شوراګانو په اړه ثبت شوي شکایتونه وڅېړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وویل چې په دې غونډه کې د بادغیس، هرات، نیمروز، هلمند او فراه ولایتونو 268 شکایتونه په علني ډول څېړل شوي. نادر زیاته کړه د شکایتونو له څېړلو وروسته ممکن په وروستیو نتیجو کې د پام وړ بدلون راشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ټول شکایتونه یې په زونونو ویشلي او څېړل به د پنځشنبې تر ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د زاپا 28 منې ته اعلان شي. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د برېټانیا پولیسو د پاکستان د یو سیاسي ګوند مشر په لندن کې د پیسو سپینولو په تور نیولای. مشال راډیو وایي په کراچۍ ښار کې د مهاجر قومي غورځنګ مشر الطاف حسین په لندن کې د هغه پر کور باندې د پولیسو له چاپې وهلو وروسته ونیول شو. حسین له 1999 لسیزې راهیسې په لندن کې په تبعید کې ژوند کوي. د مهاجر قومي غورځنګ ملاتړو په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې مظاهرې کړې او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دوی مشر ته د نوی پاسپورت ورکړي تر څو هغه وکړای شي وطن ته راستون شي. الطاف حسین په برېټانیا کې د استوګنې جریان کې د هیواد تابعیت هم ترلاسه کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات پلان لري چې مرکزی اروپا ته د زیات شمېر عسکرو او وسایطو په استولو سره په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړي. جمهور رئیس اوباما نن په وارسا کې د پولنډ له جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکي سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. د زیاته کړه له کانګرس نه غواړي چې د دې هلو ځلو د ملاتړ په مقصد د یو میلیارډ ډالر تصویب کړي. واشنگټن دا اقدام په اوکراین کې د روسیې د ګواښونو لا عمل کوي. د پولند جمهور رئیس کوموروسکي د جمهور رئیس اوباما دا پلان د روسیې د اعمالو لپاره یو ښه ځواب وباله. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د دمشق په مرکزی برخه کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نن خپل رای واچوله. د اسد او د هغه د میرمنې اسما تصویرونه د سوریې د دولتي تلویزیون لارې خپاره شول. د رژیم مخالفانو د نن ورځې په انتخاباتو کې چې اعتماد اسد به پکې قاطع اکثریت وګټي انتقادونه کړي. دوه ناپیژندل شوي کاندیدان ماهر الحجاد او حسن النوري د بشار الاسد په مقابل کې انتخاباتو ته درېدلي. په تیوري کې به دا په تیرو 500 کلونو کې په سوریه کې لومړني انتخابات وي چې له یوه کاندید څخه زیاتو پکې ګډون کړی. دا انتخابات د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې نه ترسره کیږي او یوازې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې خلک رایه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې انتخابات د ډیموکراسۍ مړینه بللې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پیند ته هم اوریدل کېدای شي. ولانی په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر ویل ګونتنه مو زندان څخه خطر ته انتقال شوی 15 بخوانی طالب چارواکي به په هغه هیواد کې تر څارنې لاندې وي.
Members of the Taliban transferred to Doha are under supervision.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې وزنی بندي امریکایي عسكر د خوشي کېدو لپاره د ګوانتنامو له زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې دفاع وکړه. د ناتو سرمنشي وايي دا سازمان په افغانستان کې له موجودو ګواښونو سره سره د خپل راتلونکي ماموریت لپاره تیاری نیسي، خو دغه نوي ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري.
We are finalizing our plan for a new mission. We can only launch that mission if we have the legal framework in place.
په کابل کې امریکا سفیر وایي خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هڅه کوي د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو ستونزه هوار کړي. خو دا مسله باید دواړه هیوادونه د خبرو له لارې حل کړي.
We have been engaged on this.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو له حاله مو خبرو ورسره وسه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوی 15 پخوانی طالب چارواکي به هلته تر څارنې لاندې وي. جیمز اکننګ هم نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دې طالب مشرانو پر فعالیتونو ځکه محدودیتونه لګول شوي چې امریکا ته ګواښ متوجه نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکا دغه پریکړه د نړیوالو حقوقو له موازینو سره په مخالفت کې ده او باید دغه 15 طالب پخواني مشران کاملا آزاد شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه 15 پخوانی طالب چارواکي یوازې د دوی د یو عسكر د ازادېدو په مقابل کې قطر ته سپارل شوی، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي دوی د قطر له چارواکو څخه داسې ژمنه اخیستې چې ورسپارل شوی طالبان باید پر راتلونکو کې امریکا ته ګواښ پېښ نه کړي. کننګ هم د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې قطر ته سپارل شوی 15 طالبان تر څارنې لاندې دي او په فعالیتونو یې محدودیتونه لګول شوي.
د
طالبانو هغه غړي چې دوهې ته انتقال شوي تر څارنې لاندې دي، دوی به امریکا ته ګواښ رامنځته نه کړي. موږ داسې کومه موافقه نه لرو چې دوی مو افغانستان ته انتقال کړي وای. همیشه اراده دا وه چې دوی باید قطر ته ولاړ شي. زه نه غواړم چې له قطر سره د سوی معاملې جزئیات ته ولاړ شم، خو موږ ډاډمن یو چې دغه طالبان ګواښ نه پېښوي. موضوع یوازې زمرد یو سرتیر و نه د افغانستان یا د فخلاینې د بهیر.
د تیر شنبې پورې از امریکا د خپل یو سرتیری باو بریکډال په بدل کې چې له طالبانو سره اسیر و د طالبانو په خوانی 15 چارواکي له ګوانتانامو زندان قطر ته انتقال کړل. په دغو طالبانو کې مولوي خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق، فاضل مظلوم، مولوی نور الله نوری او مولوی نبی عمری شامل دي. افغان حکومت د امریکا له دې اقدام سره سم غوښتنه وکړه چې واشنگتن باید وضاحت ورکړي چې دغه 15 طالبان په کومو شرایطو د قطر حکومت ته سپارل دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت له ګوانتانامو زندان په خوششو طالب مشرانو د محدودیتونو لګول د نړیوالو حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بولی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه خپل اعتراض په لیکنه باندې د امریکا او قطر دولتونو ته وړاندې کړی دی؟
د بهرنیو چارو وزارت دا کار د منل شوو نړیوالو حقوقي اصولو څخه سرغړونه بولي. موږ له قید او شرط پرته په قطر کې د افغانستان د دې اتباع او د فوري ازادۍ غوښتونکي یو.
بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې طالبانو ته باید په قطر کې قونسلي اسانتیاوې برابرې شي. په قطر کې د 1992 کال په جوزا کې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو کله چې په دې دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ پورته شو، افغان حکومت خپل اعتراض وکړ او بیرته وتړل شو. کارپوهان وایي که چیرې له ګوانتانامو زندانه په خوشې شوو طالبانو په قطر کې محدودیتونه وي، دا کسان د سولې د خبرو لپاره هم اغیزمن رول نشي لوبولی. له دې وړاندې طالبانو هم ویلي چې د دې کسانو خوشې کېدل به د دې لامل نشي چې دوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم نن د همدې امریکایي عسکر وبخې په افغانستان کې د یوازیني امریکایي عسکر د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشې کولو د پریکړې دفاع وکړه. د کانګرس یو شمېر غړو پر دغې معاملې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا مسله له کانګرس سره مطرح شوې نه وه. اوباما وویل د ادارې د دې پریکړې لپاره له کانګرس سره د داسې تبادلې پر امکاناتو خبرې کړې وې. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
جمهور رئیس باراک اوباما چې نن د پولند په مرکز وارسا کې خبرې کولې، هغه پوښتنه چې په افغانستان کې د خورزابت بو بریکډال د يرغمل کېدو په اړه موجود وي، له پامه وغورځولې او ویل چې د یو امریکایي عسکر خوشې کولو اولویت درلود. جمهور رئیس اوباما ویل دا چې په پوځي یونیفورم کې ښځې او نارینه باید شاته پاتې نه سي یو مقدس مسؤلیت دی. موږ په هر ډول وضعیت یو امریکایي عسکر په اسارت کې نه پرېږدو. په دې اړه چې 15 کاله مخکې خورزابت بو بریکډال څنګه خپل پوځي اډې ته لیوې نږدې سیمې څخه ورکسوي وو پوښتنې موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت په 2010 میلادي کال کې ویلي وو چې بریکډال له خپل پوځي مرکزه لري تللی وو او د دوی پوځ تر ابتدایي څیړنو وروسته د هغه د پیدا کولو لپاره د داسې عملیاتو څخه ډډه وکړه چې نور عسکرو ته یې زیات خطر پېښولی سوی. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د امریکا حکومت د بریکډال د مجازاتو په فکر کې نه دی. اوباما وویل اوس زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې تر 15 کلونو اسارت وروسته هغه ته د انتقال د نوې دوره اسانه سي. ویل شوی چې 28 کلن بو بریکډال تر خوشې کېدو وروسته په جرمني کې د امریکا یو پوځي روغتون ته د درملنې لپاره واستول سو. په دې اړه چې څرنګه د امریکا حکومت د دې خورزابت د ستنولو لپاره د طالبانو 15 غړي د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړل او قطر ته یې واستول، ډېر سوالونه کېږي. دغه کسان به افغانستان ته تر تګ مخکې تقریبا یو کال په قطر کې تیروي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمېر غړو پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې له دوی سره په دې ارتباط حکومت مشوره نه وکړي. دوی هغه قانون ته اشاره وکړه چې پر اساس حکومت باید له ګوانتنامو د زندانیانو د خوشې کولو تر پریکړې مخکې کانګرس ته ډېر شرطي وخت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې د وسلوالو خدماتو کمیټې وویل چې د دفاع وزارت د شنبې په ورځ پر ټلیفون دوی ته د داسې پریکړې خبر ورکړی و او په 2 ساعتونو کې دا کسان خوشې کړل. خو جمهور رئیس باراک اوباما نن په پولند کې د خبرو پر مهال وویل چې د کانګرس غړو ته په دې اړه چې شایي د طالبانو د تبادلې پریکړه وکړي معلومات ورکړ سوي وو. جمهور رئیس اوباما د دې مسالې په اړه د خپل حکومت د اقداماتو په ملاتړ کې وویل، کله چې د بریکډال د خوشې کېدو موقع په لاس راغله موږ له موقع استفاده وکړه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ناتو سرمنشي وایي دا سازمان په افغانستان کې له موجودو ګواښونو سره سره د خپل راتلونکي ماموریت لپاره تیاری نیسي، خو د دغه نوي ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې خبر وړاندې وویل چې په افغانستان کې به شوي پرمختګونه وساتي او په همدې اساس به د افغان ځواکونو روزنیز ماموریت مخته یوسي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي د هلمند د چې روان میلادي کال وروسته به دا تړون په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې له پیلېدو د مخه ویل دا تړون د افغانستان په اړه د خپل راتلونکي ماموریت د پلان په بشپړولو کار کوي.
وی آر جاست مانس اوی فرام کمپلیټینګ اور لانګیسټ کمبات میشن ان افغانستان.
دوی څو میاشتې وروسته به موږ په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد محاربوي ماموریت پای ته ورسو. په همدې حال کې موږ د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورو او له هغوی څخه د ملاتړ په اړه د خپل نوي ماموریت د پلان په بشپړولو کار کوو. موږ دا ماموریت یوازې په هغه صورت کې پیلولی شو چې قانوني چوکاټ ورته ولرو. د چیلنجونو سره سره زیات باوري يم چې موږ دا ماموریت پیلولی شو او هغه پرمختګونه نور هم پراخولی شو چې په افغانستان کې مو کړی دي. ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت له پیل د مخه له افغانستان سره امنیتي تړون ولري، خو د دې تړون سرمنشي تر دې وړاندې په ډاګه کړي چې دا تړون هغه مهال کېدای شي چې افغانستان او امریکا په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته پاتې دی. د ناټو دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي هم برخه اخلي او تمه ده چې د ناټو غړو هیوادونو ته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور د امنیتي تدابیرو او د خپل هیواد روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي.
وامرل چې د ناتو سرمنشي وایي دا سازمان په افغانستان کې له موجودو ګواښونو سره سره د خپل راتلونکي ماموریت لپاره تیاری نیسي، خو دغه نوي ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري، او که چېرې دغه قانوني چوکاټ رامنځته شي نو یو شمېر ځواکونه به پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې اعلان کړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. دغه راز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ناتو په غونډه کې به هم د ناتو متحدین او دغه راز په ناتو د ناتو سره د ایساف په د ناتو د ایساف انډیوالان هم د افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. د ناتو د ورځنۍ غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده چې سبا ته به هم دوام وکړي. ټاکل شوې ده افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. خو خلک په افغانستان د امریکایي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په باب څه وایي؟ د څو تنو افغانانو نظر نه باورو.
جنگ ختم نه دی، زه وایم چې هغه وخت کې د عسکر کم پاتې شي چې په دې ملک کې جنگ ختم شي، القاعده او د خلک له منځه لاړ شي، اوس جنگ روان دی. زه وایم که دوی په دې وخت کې اوس دا په دې معنا به وي چې امریکا په افغانستان کې شکست خوړلی دی. نو زه وایم چې په هغه وخت کې دوی اوس د ملک نه چې په دې ملک صلح راشي، عسکر یې دلته موجود وي، ځکه چې زموږ اردو په پښو نه ده ولاړه تر اوسه. زموږ اردو ډېرې نیمګړتیاوې لري، امکان لري چې زموږ اردو د ملک نه دفاع ونه کړی شي په صورت چې دوی سره هوایي ځواک نه وي. که چېرته زموږ اردو تقویه شي بیا که امریکایان لاړ شي، موږ به انشاءالله خپل خاورې نه دفاع کولی شو.
که دا منګو غواړو نه غواړو، دا امریکا نظام خپل ځان سره یو تصمیم لري چې هغه خپل نظامیان په ځان اندازه او په څه تعداد پریږدي. هغه ځان ته یو خپل خاصه ستراتیژي او پلان باندې افغانستان ته راغلي دي. اوس که دوی 9800 عسکر پریږدي نو هغه سره دا ټارګټ پلان خپل ده. دا نه د موږ په خوخه پریږدي او نه د موږ په خوخه زیاتیو نه کمی. او زه په ګر کوم چې دا اوس دوی کم تصمیم د امریکا نظام ځان سره نیولې ده، د 9800 میانو دا به دوی په خپل مفکوره او فکر باندې درست او صحیح که چیرې ضرورت شي نو زه فکر کوم چې هر وخت زمان دوی ثانیه ته داخلي دی شي. په دغه اوس شرایطو کې د امریکا نظامیان د افغانستان په ګټه دي چې ووسی.
موږ شپه ورځ په کونړ ته غوندې راځي الانی ار ورځ ولې افغانستان امریکای په دې باره کې کوم اقدام نه کوي، نه کوم شی کوي، او د دوی شتون دلته هیڅ معنا ده.
لکه څنګه چې د اوریدونکو په خبرو کې مو واورېدل، یو شمیر افغانان په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو انتقاد کوي چې پر کونړ یا د افغانستان په نورو سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. دا هغه مسله ده چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفیر هم نن په څرګندونې کړې دي. جیمز کنینګهام وایي د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له خوا د راکټي حملو موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي. هغه نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی په دې وروستیو څو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره د دې ستونزې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل یې له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له امریکا نه غواړي چې د پاکستان له خوا د راکټي حملو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی د دې حملو د ماهیت په اړه معلومات نه لري. جیمز کنینګ هم د سیشن په پوراس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی په دې وروستیو څو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره پر افغانستان د راکټي حملو په اړه خبرې کړي او هڅه کوي چې د دې موضوع د حل لپاره خپل نفوذ ګټه واخلي.
مونږ له ډېرې مودې راهیسې په دې موضوع کې داخل یو. مونږ خپل نفوس ته په کتو هڅه کوو چې یوه حل لاره پیدا کړو. دا د دواړو هیوادونو د سرحد د امنیت موضوع ده. ښه لاره دا ده چې د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي مشران یو له بل سره خبرې وکړي. مشکل د دوی دی او دوی باید معلومه کړي چې څنګه دا ستونزه حل کړي.
له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې د کونړ او یو شمېر نورو سرحدي ولایتونو په ځینو سیمو باندې د پاکستان لخوا زرګونه توغندي راویشتل شوي دي. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون وروسته له هغې جدي شو چې تېره شنبه پاکستاني هلیکپټرو د کونړ په سرحدي سیمو هوایي حملې وکړې. افغان چارواکو د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې له امریکا وغوښتل چې د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي او هوایي حملو په اړه وضاحت ورکړي. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته دنده وسپارل شوه چې له امریکا څخه وغواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې او موجوده میکانیزم له مخې په خپلو ژمنو عمل وکړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې د ستراتیژیک سند له مخې دوی مکلف نه دي چې په دې موضوع کې ښکارا اقدام وکړي.
زما سره اوس دا سند نشته، خو د دې سند له مخې امریکایي ځواکونه کوم مشخص عمل ته ژمن نه دي. مونږ پوهیږو چې د افغانستان ثبات او امنیت مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره مرسته او مشوره کوو چې څنګه ګواښونو ته ځواب ورکړي.
د پاکستان د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت او خلکو له غبرګونونو سره سره اوس هم دغه حمله دوام لري، او د کونړ چارواکي وایي چې د سه شنبې په ورځ د دې ولایت په سرحدي سیمو یو سلو شل توغندي لګېدلې دي. کارپوهان وایي تر هغو چې حکومت له یو پیاوړي موقف څخه له نږدې له پاکستاني چارواکو سره دا موضوع حل نه کړي، اعتراضونه او په دې اړه له بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غوښتل کوم ځای نه نیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې موج، یعنی په افغانستان کې په منځنۍ او 1290 او د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 1350 صفه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي دور کاندید عبدالرب رسول سیاف د عبدالرب رسول سیاف انتخاباتي ټیم نن د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له کاندید عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ټیم غړو په یوې غونډه کې وویل چې دغه پریکړه د ملي حاکمیت او د سولې د ټینګښت په هدف کړې ده. په غونډه کې په خپل عبدالرب رسول سیاف حاضر نه و. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
دا د جمهوری ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو دریم کاندید دی چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه ملاتړ کوي. که څه هم د امنیت د ټینګښت، د قانون د حاکمیت او له فساد سره د مبارزې انتخاباتي ټیم مشر عبدالرب رسول سیاف په دې غونډه کې حاضر نه وو، خو دواړو مرستیالانو یې د ده په استازیتوب خبرې وکړې. د عبدالرب رسول سیاف لومړي مرستیال محمد اسماعیل د خپل انتخاباتي ټیم پریکړه داسې اعلان کړه. دای وای مونږ له ټول فکر، تدبیر او همسنګری له مخې سره یو ځای شو. د استاد سیاف په مشرۍ د امنیت د ټینګښت، د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې انتخاباتي ډله راغله او پریکړې کړې چې د عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې دغه هیواد له مصیبتونو وژغوري. عبدالرب رسول سیاف په لومړي پړاو انتخاباتو کې 5% رایه ترلاسه کړې وې او د وروستیو نتیجو له مخې څلورم کاندید و چې ډېرې رایه ورته اچول شوې وې. له دې وړاندې د جمهوری ریاست د لومړي پړاو دو نورو کاندیدانو ګلاغا شیرزی او زلمی رسول هم د ډاکټر عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم نه ملاتړ اعلان کړی و. د دویم پړاو انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله د عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي ټیم د ملاتړ هرکلی وکړ. دای وای چې د امنیت د ټینګښت، د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې انتخاباتي ټیم چې مشري محترم استاد کوي د خپل ټیم لپاره یو ویاړ ګڼم. زه دا د افغانستان خلکو ته د صادقانه همکارۍ یو فرصت بولم. تر دې وړاندې د جمهوری ریاست د لومړي پړاو بل کاندید داود سلطان زوی بیا د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی و. د دویم پړاو انتخاباتو له کاندیدانو نه د ملاتړ بهیر په داس حال کې ګړندی شوی چې د انتخاباتو ته یو لس ورځې پاتې دي. کارپوهان بیا وایي چې دغه ډول ملاتړونه
تر ډیره د شخصي امتیازاتو پر بنسټ کیږي او د کاندیدانو او د کسانو ترمنځ شوی معاملې له رسنیو پټې پاتې کیږي. خو د جمهوری ریاست د دویم پړاو کاندیدانو تل ویلي چې هیڅ چاته د کوم امتیاز یا څوکۍ ژمنه نه ده ورکړې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
حخت سباند 1500 افغانان چې په افغانستان کې له استرالیا ځواکونو سره کار کاوه او اوس ژوند له خطر سره مخامخ دی په استرالیا کې میشت کیږي. دغه افغانان او د هغوی کورنیو ته استرالیا ویزی ورکړی دی. د استرالیان په نوم یوې استرالیایي ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی. فریبا ظاهر لنډیز وړاندې کوي.
سباندی 1500 افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا له پوځي قواو سره دند ترسره کړي او په افغانستان کې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي استرالیا ته لیږل کیږي. دغه 1500 افغانان له خپل کورنۍ سره چې تر اوسه شمیره معلومه نه ده، د دې لپاره چې وکولای شي د استرالیا ویزه ترلاسه کړي، ترې وې سختې امنیتي او روغتیايي پروسې تیرېدو ته اړتیا لري. په استرالیا کې د اقامت ویزه هغو افغانانو ته ورکول شوې چې په افغانستان کې له استرالیا ځواکونو سره همکاري کوله او د وسلوالو مخالفینو تر ګواښونو لاندې دي. راپورونو سره سم له استرالیانو سره د دغو افغانانو دندې نه پټېدونکې وې. یو شمېر افغانانو له استرالیایي ځواکونو سره تخنیکي همکاري درلوده او ځینې ژباړونکي وو. د استرالیا حکومت وروسته له هغه دغه بهیر د چټکۍ لپاره تر فشارونو لاندې راغی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره یو افغان ترجمان چې د هغه هیواد ویزې ته انتظار وو د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. په دغه پروګرام سره به د استرالیا ویزه لرونکو او د هغوی کورنیو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. عراق تر جګړې وروسته هم یو ورته پروګرام عملی شو چې له مخې 1503 عراقیان چې له استرالیایي ځواکونو سره همکاري درلوده استرالیا ته پناه یووړه. له هغو افغانانو څخه چې استرالیا ته رسیدلي 280 تنه یې د هغه هیواد په ختیځ ایالت نیو ساوت ویلز کې ځای پر ځای شوي دي. هغوی ته کورونه ورکړل شوي دي او له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. ځینو پناه اخیستونکو افغانانو ته کارونه هم موندل شوي او کوچنیانې ښوونځیو ته ځي. د استرالیا د کډوالو چارو وزیر ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه د استرالیایي ځواکونو په وتلو سره به د هغو سیمه ییزو کارکوونکو ته پاملرنه کوي. دی وایي هغو کسانو چې زموږ اعتماد او ملاتړ یې خپل کړ په استرالیا کې له خپلو کورنیو سره د ښه ژوند کولو لپاره د یوه فرصت وړ دی. استرالیا په افغانستان کې 1550 پوځیان درلوده چې تر ډېره یې په روزګان ولایت کې میشت وه. دوی د پوځي فعالیت تر څنګ د بیارغونې په چارو کې هم فعالیت کوه. د استرالیایي چارواکو د شمېرو له مخې په دغه ماموریت کې 40 استرالیایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي او شاوخوا 260 نور ټپیان دي.
و امردل چې استرالیا هغه څه باندې 1500 افغانانو او د هغوی کورنیو ته ویزې ورکړې دي چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. په ترکیه کې بیا د افغان پناه غوښتونکو اعتراض لا هم دوام لري. دغه افغانان له دوه میاشتو راهیسې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ مخ ته راغونډېږي. مظاهره کوونکي افغانان وایي د تېر کال د جون له میاشتې را په دې خوا یو ان ایچ سی آر د دوی د نوم ثبتولو او د عریضو د اخیستو پروسه درولې ده. ویل کېږي په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر تقریبا شپږ زره کسانو ته رسی. په دې اړه تفصیلي راپور به زموږ په سهارنیو خبرونو کې واورئ. خو اوس د سوریې د جمهوري ریاست انتخابات ته ځو. په سوریه کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات نن په ټوله سوریه کې په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. ویل کیږي چې دغه انتخابات به بشار الاسد بیا هم وګټي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په سوریه کې نننی انتخابات د درې کالو کورنۍ جګړې په ترڅ کې ترسره کیږي. د مدني حقوقو پلویان وایي چې په دې جګړه کې تقریبا 1,60,000 کسان وژل شوی دي چې پکښې درې برخې ملکی کسان وو. دا په 40 کلونو کې د سوریه لومړی انتخابات دي چې پکښې ډیرو کاندیدانو برخه اخیستې ده. د دولت مخالف ګوندونه غربي او سیمه ییز ملاتړیو لکه امریکا، برتانیې، فرانسې، سعودي عرب او ترکیه دا انتخابات یو خندونکې ډرامه بولي. د سوریه د نن سیاسي مخالفین په دې ټاکنو کې برخه نه اخلي او په دې هیواد کې ځینې نور فعالین بیا دا انتخابات د وینو د ټاکنو په نامه یادوي چې اشاره یې په دې هیواد کې ډیر مرګ ژوبلې ته ده. دا انتخابات یوازې په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ډیره شمالي او ختیځه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. له سوریه څخه د باندې د دې هیواد په زرګونو مهاجرینو خپلې رایې وکارولې. په سوریه کې تقریبا 2.5 میلیونه وګړو په دې انتخاباتو کې له برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د سوریه یوې اوسیدونکو سهیله المحمد لرای ورکول ورسته د رويټرز خبري اجانس ته ویلي دي ما په دې رای ورکړه چې موږ په خو امنیت او خوندیتوب درلود سوریه د نړۍ مور ده او د خدای پر رضا به بیرته خپل پخوانی وخت ته راوګرځي سوریه به د هر هغه چا چې ورته ستونزې جوړې کړې وي په مخ کې بیا پیاوړی سي اسد د دریم ځل لپاره د ولسمشری د اوه کلنې دورې لپاره کاندید دی خو د رقیبان مهر حجار او حسن النوري دواړه مخکې له دې چې ځانونه کاندید کړي ډېر نه وپېژندل سوي د انتخاباتو لپاره د سوریې په مرکز دمشق کې ټینګ امنیت نیول سوی دی ځواکونو د موټران تلاشي کوله او له خلکو یې د پېژندنې لپاره اسناد غوښتل د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د سوریې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې دننه او د باندې 15.8 میلیونه خلک د رایې ورکولو قانوني حق لري په سوریا کې د انتخاباتو لپاره 9600 د رای ورکولو مرکزونه جوړ شوي دي ټاکل شوی ده چې ټاکنې نن ماښام پر 9 بجې پای ته رسیږي خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو وخت به 15 ساعته نور وغځول سي که ډیر خلک رای ورکولو ته راوځي
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ وروستۍ خبري مجله پاتې ده